پېښور کې د ورځې دوه بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړۍ کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام تاندې هیلې دروړو. خبرونه به له مجید بابر اورو.
پخوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاہ نن د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نشړلو غوښتنه کړې ده. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل لموندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې. پخوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاہ نن د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. دا یو ورځ وروسته له هغې ده چې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر په 12مه د لنډې ناروغۍ له امله ومړ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان چې د عین له مخه د نگران وزیر اعلی په ابتدایي تقرر کې مشاور و، پاکستانی ورځپاڼې ډان ته د دې ټاکنې په اړه د پرمختګ پخلی کړی. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې محمود خان او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د نوی نگران وزیر اعلی د ټاکلو په اړه د مشورې لپاره غونډه وکړه. محمود خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د جسټس ارشد حسین شاه په نوم موافقه وکړه او د هغه نامه یې د منظورۍ لپاره استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علی محمود خان او اکرم خان دورانی ته یو لیک لیږلی و چې دوی ته بلنه ورکړې وه چې د راتلونکي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون د 224 مادې لاندې د مشورې بهیر پیل کړي. په سند صوبه کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټه د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دې ودروي. دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر په 14مه به مظاهرې پیلوي. د نومبر په 12مه په کراچۍ کې د دې کمیټې غړیو په یوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیس ځینې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي. د دې کمیټه یوې غړي منیدې کاکړ وویل چې نگران حکومت د عین له مخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د هغه د بدخلي کوم پالیسی جوړ کړی دا هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن کوم پروسس دی دادی ودروي. کني مونږ به را روان کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې کوم پالیسی دوی جوړ کړی دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی. د دې سره دا منډیټ نشته.
خود پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکټی تیر اونۍ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کډوالو د ایستلو پالیسی به روانه وي. هغه زیاته کړې وه چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد بهرنیانو ورستو د ټولو کډوالو د ایستلو پلان لري. په چمن کې د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په 23مه ورځ هم دوام لري. د پرلت په دوران د احتجاج مشرانو مشال ریډیو سره په بیا بیا خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او دایي خلک یې لغړیان بولي دریض لري چې د ورځې څو ځل په چمن دروازه سپین بولدک ته اوړي، نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختي کارت د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغه پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. نن د نومبر په 12مه د افغانستان په هلمند ولایت کې د آزادۍ ریډیو خبریال محمد الیاس دایی دریم تلین دی. د افغان خبریالانو د حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې کابل پریس په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دایی د خپلو بې پرې راپورونو له لارې د هلمند د خلکو خدمت کاوه او د هغوی رسا غږ و. نوموړي ته د خپلې خبریالۍ لپاره ځینو افغان او بهرنیو ادارو جایزې هم ورکړې وې. دایی د 2020 میلادي کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلیدلی شوي مقناطیسی دی بم په برید کې ووجل شو. هغه وخت د دې حملې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه و منلې او په دې اړه سیډن لا پایت نه وی رسیدلې چې جمهوریت حکومت د طالبانو په لاس چپه شو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر په 11مه نیټه وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عربو هیوادونو هغه ګډې سرمشري د وینا کوله چې مشران یې په غزا کې د اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی چې په غزا کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ پر اسرائیلو انتقادونه زیات کړي، د دوه ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي او د حماس د غړو قربانه ده. حماس د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوې، خو ترکیه حماس ته د ترهګر ډلې په سترګه نه ګوري. او رښتې خبر د لوبو پاړه، په هند کې روان 500 اوریدا کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان خپل ورستای لوبه و بایلله او د نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل لوبډلې په رسمي ډول معلومې شوې. په نیمه پای لوبو کې به هند د نومبر په 15مه د نیوزیلند او آسترالیا به د جنوبي افریقې په وړاندې د نومبر په 16مه سیالي کوي. پای لوبه به د نومبر په 19مه وي. نن په 500 اوریدا کرکټ نړیوال کپ کې هند د نیدرلینډ سره سیالي لري. په بنګلور کې کیدونکې دا سیالي د کابل په وخت پیوه او د پېښور په وخت پیوه نیمه بجه پیلېږي، چې د لومړي پړاو اخیر لوبه ده. د مشال خبرونو پای
اردن کو مشال ریڈیو خبروں مول مجید بابرا واوریدل پپیل کے ورزو پہ خور نہ رس رخبل خبریال خالد خان دا وقت ٹیلی فون پلی کا دے یو خبر تھا صدر کچھ پاکستان پاکستان پر رسنے او کدا سے خبروں راضی چھ دا خیبر پختونخوا دا نوی نگران اعلی وزیر لپارا یو نم غور شوی دے دا پدی اعلی د تحلیل شوی اسمبلی د دغه صوبې د اسمبلی چې کوم مشر و، یعنی پخوانی اعلی وزیر محمود خان، او د اپوزیشن چې کوم مشر و اکرم خان دورانی، هغوی پرون د نوي اعلی وزیر لپاره په نوم سره شوي دي. په دغه اړه بیا گورنر ته د پښتونخوا گورنر ته یو خط لیږلی دی چې اوس پرې هغه تاییدوي او په رسمي توګه بیا دغه نوم اعلان شي. خالد خان، تاسو راته ووایئ چې دا دوی په کوم نوم سلا شوي دي او دا تر اوسه پورې په دغه لړ کې څه پرمختګ تاسو وینئ؟
ډېره مننه. لږ شېبه وړاندې څنګه چې تاسو هم وویل چې په د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس نه یو نوټیفیکیشن جاری شو چې په هغه کې ویل شوي دي چې دا پخوانی وزیر اعلی چې د خیبر محمود خان او بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی دی د جسټس ریټایر سید ارشد الدین شاه په نوم باندې اتفاق کړی دی. څوک چې په اعظم خان د نگران حکومت کې هغه د قانون او د اوقاف وزیر هم نو د هغه په نوم باندې دی متفق شوی دی. نور داسې نمونه دی نور هغه کړی دی د خیبر پختونخوا گورنر د دی دقه دی ته د یو خط په ذریعه ویلو چې د اعظم خان د مرګ نه پس چې کومه قانوني او آئینی خلا پیدا شوې ده نو هغه یې پوره کولو لپاره دی دغه نوم تجویز کړي. نو دغه نوټیفیکیشن تر مخه د سید ارشد الحسین شاه نوم تجویز شوی دی او څنګه چې تاسو هم وی دا به د گورنر خیبر پختونخوا غلام علي دغه نوم هغه به منظوري او بیا به د خپل سوګند پورته کوي د دغه چیف منسټر هاوس د چیف منسټر په هیڅ د نگران چیف منسټر په هیڅ دا به وایم چې دغه د کله چې پرون اعظم خان پخوانی د نگران وزیر اعلی هغه وفات شو نو د هغې نه پس دغه یو آئینی خلاف جوړه شوې وه. په آئین کې 13 بدلون نه وروستو د صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر او بیا لیډر آف دی هاوس چې وزیر اعلی وي نو دی چې کله دغه حکومت ختمیږي یا اسمبلی ماتیږي نو دی د نگران وزیر اعلی لپاره نوم تجویز کوي. نو دغه څنګه د خیبر پختونخوا اسمبلی د وخت نه مخکې ماته شوی وه او بیا یو دلته آئینی بحران هم و، خو بیا د اعظم خان نوم هغوی په متفقه منظور کړی و همدغه محمود خان او کرم دورانی خو اوس بیا چې کله په وفاق کې نگران حکومت سالو نو د تیر کومه کابینه چې وا هغه ختم شوه او اعظم خان د نگران وزیر اعلی په حیث او دغه یو اوس خبر کیږي چې څنګه اعظم خان وفات شو نو هغه سره دا صوبائی کابینه چې دا نگران صوبائی کابینه نو دا به هم ختمیږي نو ډېر آئینی ماهرین وایي چې بالکل دغه به ختمیږي او اوس چې کله نوې وزیر اعلی او تاکل شي هغه سوګند پورته کی نو هغه خپل نگران کابینه هغه ځان لا خوښوي نو دغه خو د وزیر د کابینې په هکله خو لا خبرې نه شوې خو چې کله گورنر د صوبی گورنر د دې نوم منظور کی او دې بیا سوګند پورته کی نو نور پرمختګ دا یا نور کوم خبرې چې دی هغه نه
مننه خالد خان د سوګند بده هم نن پورته کی داسې خبر لري داسو کنه
داسې خبره نه ده شوې خو دې ته گورنر هاوس نه چې کوم خط جاری شوی هغه کې گورنر دې دواړو څه ویلو لکه محمود خان ته او اکرم خان دورانی ته چې په درې ورځو کې دننه دننه تاسو دغه نوم باندې اتفاق وکړئ تجویز کې نو د دې نن لومبنۍ ناسته وه نن کې ناسته هم نن دې دغه نوم تجویز کړي نو ښکاري خو داسې چې نن هم د گورنر د طرفه دغه منظور شي او بیا سوګند پورته کی خدا به وایم چې ځینې سیاسي ګوندونو لکه پاره کې عوام نېشنل پارټیم دا او د پاکستان تحریک انصاف لکه ځینې غړو هغه ردی عمل خودلې دي او هغه دغه باندې ټکونه کړی چې څنګه د جیوای لکه اکرم خان دورانی چې دی هغه د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري او محمود خان چې دی نو هغه اوس د پاکستان تحریک انصاف نه جدا شوی دی ځان خپل ګوند جوړ کړی دی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نو دی دغه ردی عمل پر راغلی چې څنګه د دوو ګوندونو سیاسي ګوندونو کسان کینه او غی بیا د صوبې د وزیر اعلی فیصله کوي نو دغه پیوم را روان دی نیوکه پیوم را روان دی خو آئین تور بدری ورځ کتن نظر نه دی د سوګن پورته کوي
ډیر مننه خالد خان زمونږ خبريال په خبره مونږ ته معلومات را کول نن د لاغ ورسته چې خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان پرون وفات شو هم پرون بیا په چارسدی په پړانګو کې جنازه وشو نو دا یو مسله و چې د ځایناسته ونه مول شي او ټاکل شي نو په دغه اړه د یو کس چې په خوانی جج دی او په د اعظم خان په کابینه کې د قانون وزیر هم او دغه نوم مخې ته راغلی دی گورنر ته محمود خان چې پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن په اسمبلی کې مشر اکرم دورانی دوی په یو نوم سلا شوی د دغه پخوانی جج او هغه گورنر ته لیږلی دی هغه به استادوي او بیا به د سوګند پورته کی په دغه اړه چې څنګه نور پرمختګونه کیږي موږ تاسو ته معلومات درکوو سی بل موضوع ته راځو چې هغه د افغان کډوالو موضوع ده افغانستان ته له پاکستان ستانه شوي کډوال مرستې غواړي پکتیکا ته تللي افغانان وایي چې له پاکستانه د ستنېدو پر وخت یې ډېر څه له ځان سره نه دي وړي نو ځکه اوس لاسنیوي ته اړ دي په دوی کې یوه ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي دوی د طالبانو له حکومته له نړیوالو خیریه ادارو د کورونو جوړول روغتیایي اسانتیاوې او نورې اساسي مرستې غواړي یاد دی چې د نومبر لومړی نیټې څخه پاکستان د بې اسناده افغانانو له لاغې واده یعنې له پاکستانه ایستل پیل کړی دی د کډوالو ته له ځان سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نشته نجیب الله الوخیل معلومات راکوي
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د واځي خوا ولسوالۍ د تروې اډې لارې پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک خاک او سوک ټوکی برابر شي په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی هر شی راکوي خوراکي مواد تر شی رپس رسول خو بیا چې موږ له دغه اجازه مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه دوه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمي پیرا روان د زمي بندوبست موږ نه لرو او نه د شی کوټې دلیل لرو نوم ځکه لرو چې موږ یې وړو ول په کوټو کې وسو نوم د خپلوان سره دغه جان ستاسو ورسو
پکتیکا تر استانی شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډي سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړو د ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو. موږ شاته کار بند ده، شایم نسته، سامان شاته ایسار دی، دا سامان راسته ایتی بیا موجوده که خیر وایتی بیا خپل جایی تزو.
د ځایي مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسني بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې له لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خو اول چر وړي دی، ځنیو شیم نه لري، کریام نه لري، ریم نه لري، د کرنل سمنات یو شین لري. مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شیم نشته. د مهاجر د فورا باید کمبالی وي، مطلب د شه د خوراکي شینه وي، او د فورا د کر سمنالات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې مدني فعالانو د هغې هیواد پر نگران حکومت غږ کړی چې له دې کار لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې هم کړي، ویلي دي چې له قانوني اختیار نه لرلو سربیره یې د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړه کړې او عمل یې پرې روان کړی دی. دوی زیاته کړې چې دا له آئینه د پاکستان له آئینه سرغړونه ده. په دې همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی ناسمه بدلی او ویلي دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید فرق وشي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ به جاری ساتي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دوائی چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سی دو حق شتا بغیر لچ قانون او دنڑیوال قانون پر زد ہگوی بیرتا لیگل کی گی. دا دا بشری حقونو سرغڑون دا ما شمان او خزیج بکم ڈول پولیس پورتا کوی او بیا دا ہگوی سرا وکیل یا چا سر ہم دلی دلو اجازہ نور کوی. منگوائی چود دی کڈوالو سرا دا قانون او آئین لاندی سلوک پکار دی
پیش آنے کی ضرورت ہے.
سارا ملکانی زیاده کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیګل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت له دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
کل زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوی چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بے اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. پین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګون مشر او د پاکستان د بهرنو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکی کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دے وائی ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سرا سخ چلن اکڑو. منگ باید وسلوالو پوڑاندی سخ اوسو. حقوی چی زمو پا ادارو او پر پولیسو بریدو نکوی. باید ددوی تا قبوشی او دا اولسو ترحگرو ترمنس باید فاصلہ پکار دا.
دردو کی درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہی.
بلاول بٹو زیادہ کڑی چکلا دا پی ڈی ایم حکومتو. منگ ہم دا افغانستان نا شکایتو نا درلو دا. بیا زمنگ دا بحرنو چارو ریاستی وزیرا حنا ربانی کر افغانستان تتللی وا. دا چین افغانستان او د پاکستان د بهرنو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملي جمهوري غورځنګ عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختی نیوکې کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پورې کړی چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناده بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناده کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په افغانستان کې د 2021 د اګست پر 15مه طالبانو په زور د کابل حکومت تر نیولو وروسته پر ښځو په دفترونو کې پر کار او لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. همدارنګه پر ښځو مخ پټول جبري او له محرم پرته له کوره د مېرمنو بهر وتل منع کړل. یو څېړنیز اداره ګیلپ وایي تازه سروې ښیي چې د دې محدودیتونو له وجې په افغانستان کې ښځې یو تیاره راتلونکې لري. په سروې کې یوازې 11% افغان مېرمنو ویلي چې په اوسني حالت کې له ژونده خوشاله دي. ځینو افغان مېرمنو پروستیو کې د افغانستان درنه او هم د باندې د طالبانو د بندیزونو په خلاف مظاهره هم کړې دي، خو طالبانو خپل دریز نه دی نرم کړی. فرخنده اسد معلومات راکوي.
ګیلپ څېړنیز ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي په افغانستان کې حالاتو د ښځو ژوند له غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. دغه سروې رپورټ چې د نومبر په لسمه خپور شوی پکې ویل شوي چې په افغانستان کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو یا د خپلې ازادۍ څخه راضي دي. د سروې تر مخه په هغه هیواد کې نږدې هر یوه ښځه په خپل ژوند کې دا وخت څه نه کړاو څخه تیریږي. د کابل یو اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی وایي دا خبره ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت څنګه دی.
افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوې ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د 2.5 کال دې خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پوهنتونونه بند دی، هر ورځ ښځې د خپل د کار نه منفکیږي. دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر هم رسانی پورې. تاسو فکر وکړئ 2.5 کال تیر شي دا هم رسانی پورې کېږي نه.
امریکا میشته نړیواله څېړنیزه اداره ګیلپ په خپل رپورټ کې دا هم وایي چې په افغانستان کې ورته یوازې 11% ښځو ویلي چې دوی ته په ټولنه کې درناوی ورکول کېږي. په دغه رپورټ کې د هغو افغان ښځو ذکر هم شوی چې دا مهال له پاکستان افغانستان ته ستنېږي او زیاتوي چې له دې سره به یې په ستونزو کې لا زیاتوالی راشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته حقوق ورکړي دي. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي نږدې 2.5 کال کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي. په دغه موده کې د ښځو او نجونو په اړه یو شمېر اعلانونه کړي چې پکې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د خوزو پر غیر حکومتی دارو کی پر کار کولو بندیز، د میرمنو د حجاب د جبری کېدو طرح اعلانول، خوزو ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول شامل دي. همدارازي د خوزو لپاره په تیر حکومت کې جوړ شوی ځانګړی وزارت هم ختم کړي او ودانۍ امر بالمعروف وزارت ته ورکړي ده. بلخوا د ننګرهار یو اوسیدونکي موسکا مشال ریډیو ته وایي دی په پېښور کې زده کړې کړي دي او غوښتل یې چې په خپل هیواد افغانستان کې روزګار وکړي، خو دا مهال د دې لپاره هیڅ داسې مواقع نشته او نه دا د کار اجازه لري. نوموړی وایي هلته نجونې دا وخت سختو ذهني مسلو نه تیریږي.
اول سکولونه چې وګوره د جنکو سکولونه کې ټولې د ښځې معلمانې دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې، خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جنکو له سبق ورته، خو په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې سر چولې هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خرابه کړي دي. کومې انجیوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وي هغه یې اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې په زور د منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری حکومت نسکور کړ او پر ځای خپل سختریزه نظام پیل کړ. له دې مودې راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندي سونه ولګول. د طالبانو حکومت د ګیلپ د تازه سروې پاړه تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې دننه یې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو اوسیدونکو لتیری سمودی راسي د دوی د غیر فعال خونځې ول عمل شکایتونه کول. اوس د خیبر پختونخوا تعلیم څنګه پریکړه کړې چې هغه سیمو ته خپل ټیمونه ولیږي او د دې ستونزې له نږدې جاج واخلي. په تاسو کې د سیمې خلکو له حکومت غوښتي چې د ښوونځیو یې بیرته فعالولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا سیکټري ایجوکیشن محتسم بلا د شمالي او جنوبي وزیرستان تعلیم څانګو او مرستیال کمشنرانو ته لیټر کړي او ورته ویل شوی چې د غیر فعال سکولونو سروې وکړي. پګوتاشي او کم سکولونه یا خونځي چې بندي داغه خون کو زید کاروایی وشي. دا پریکړه دا غي ورسته شوه چې وزیرستانونو کې ځای ولسلخوا پټول نه زور سنایو د یوې مدینه شکایتونه کیږي چې د غلط اکثره نرینه او ونجونو سکولونه بند پراته دي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څنګ سیکټر محتسم بلا خبر اعلانو تویلی چې ورته معلومه شوه چې وزیرستانونو کې تر 500 پورې خونځي غیر فعال او بند دي. نو د غلط په لره پرتو سیمو کې د سرانه سروي پیلاوي چې معلومه کړي چې څومره خونځي بند دي. متعلقه تعلیم څنګه راپور ورکړي خو ورته ویلي چې د سره بیا سروي وکړي، ځانګړي ټیمونه استوي او د خونځیو د فعالولو لپاره ګامونه اخلي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال ملک لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل،
بنوام تحصیل شوار ازمک غړیوم د تخیل او خیسور چې کوم علاقې دي میز بار بار احتجاجی نه کړی دي. د دکشه داس سکولینه دي چې اځکای ټیچر موجود دی خو هغه سکول ته نر درمي او داس سکولینه هم موجود دي چې پاغه شه د بچو نه تعداد 400-500 نن مکمل باندې. د دکای خو د فیمل ایجوکیشن نو نشان غنشا مشمونه چې کی مې دي هغه خواهش ده چې زو سکول ته لوړ شه خو هغه سکول باندې.
د شمالي وزیرستان ځای خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې یوازې شمالي وزیرستان کې د زرو زیاتې تعلیمي ادارې دي خو ډیرای خونځي بند پراته دي. استادان سکولونو ته نه ځي. صوبایي حکومت چې کم ګام اخسته کاملی شي نو خې نتیجه به ورکړي.
بشتر چې کوم د فیمل ولدي او یا د وړې وړ کې دي دا اکثر په حساتي حجره شه بدل شوې دي. دا ریپورتس په تل وختن فوقتن محکمه تعلیم ته نو غي مجبور شو په دې باندې اکشن وخستلو. په دې اول سره بقاعده اعلامیه جاری کړل او په دې اول سره میز د مانیټرینګ سیل ول سره وختن فوقتن رابطه کړي دي. غره طویل دي چې واقعي چې په شمالي وزیرستان شه ډېر زیات سکولینه داسې دي چې هغه باندې دغه استوزن چې کوم دي هغه مفت تنخیو خلیو میز بر کہا رپورٹ کری دی ایجوکیشن محکمہ دو غیتا خو اس قسم ایکشن یندا خستا لہذا سوئی محکمہ تعلیم طرف نے ایکشن و خستا شوا دا او دا ډیر شیک دا اندازہ کچ لری ور کیسی میں چکی میں پرتے دی اغیش اکثر سکولینا یا مکمل باندی یا جزوی طور باندی استوزونی دی اغی تدا پتہ نشتا چې زپ کین سکول بنه یو تر سکولینا بیا پدې شدا سی دی چې دا غی تعداد پسلینا دا
د شمالي وزیرستان تعلیم سانګ مشر محب الرحمن داوڑ پدې اړه مشال ریډیو ته وویل چې وزیرستانونو کې تعلیمي ادارو کې نیمګړتیا وېشتا صوبایي حکومت ګام اخسته تعلیم سانګا انتظامیه امنیتی ځواکونه او تعلیم سانګې سارنې ټیم به شریکه د معلوموي چې څومره خونځي او چرته ولې بند یا غیر فعال دي د غیر حاضر استادانو ضد به سخته کاروایی کړي
په نارت وزیرستان ساوت وزیرستان چې مسلې ډېرې دي ایجوکیشن لحاظ سره دیو جنا های لیول فورم باندې دا ډیسیژن شوا دا چې به سپیشل جی آی ټی جوړې شي اوبې ګوري سکولینا چې سکولې شي کیمه کمزوري دي نان فنکشن دي تعداد بچو نه کم دی سونه کمی دي سستونز دي اوبې ډیسکس کړي په دې سره دا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دا پاک آرمی دو ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی دا سروے ډیپارټمنټ نه به جی آی ټی جوړې شي او مختلف سکولینا میل فیمیل دا
د تعلیم سانګ مشرانو په وینا یوازې شمالي وزیرستان کې 1011 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې 1500 د نارینه او 1511 د انجونو دي د دوی په وینا ضربه اعظم عملیاتو پس انتظامیه تعلیم سانګ او امنیتی ځواکونو شریکه هڅو سره ډیرای خونځي فعال شوي خو لره پرتو سیمو کې ځای په ځای ستونزې لا هم شته خون کې غیر حاضر دي چې د هوارولو لپاره یې ګامونه اخیستل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو درودونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم پخوانی جج او د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د قانون وزیر ارشد حسین شاه نن د نومبر پر 12 د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو دا یو ورځ وروسته لاغې ده چې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 12 د یوې لنډې ناروغۍ وروسته سا ورکړه یعنی ومړ دا پریکړه وروسته لاغې شوې چې محمود خان او د خیبر پختونخوا چې د پختونخوا پخوانی اعلی وزیر د تحلیل شوې د دې صوبې تحلیل شوې اسمبلۍ پخوانی اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د نوی نگران اعلی وزیر د نوم لپاره پرون یو مشورتي غونډه وکړه محمود خان ډان رسپانی ته ویلي چې دوی د جسټس ارشد حسین شاه په نوم موافقه کړې او د هغه نوم یې د منظورۍ لپاره گورنر ته لیږلی دی په سین صبح کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړې شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د استلو لړۍ دی ودروي دوی خبرداری ورکړی چې د نومبر پر 13 بابا مظاهرې کوي خو د پاکستان کورنۍ او چارو نگران وزیر سرفراز بگټی تیره اونۍ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کډوالو د استلو پالیسي به روانه ساتي له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زرګونه سوداګرو او مزدورانو پر لټ نن پر 23 ورځ هم دوام لري د پاکستان چارواکو له دې پر لټولو سره مذاکرات کړي خو اوس نتیجه نه ده ورکړې البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اکسزی 13 په کراچۍ کې د خبري غونډې پر وخت ویلي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورټ وي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر پر 12 ویلي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي اردوغان د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عرب هیوادونو هغه ګډې سرمشري ته وینا کوله چې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پای ته رسولو غوښتنې لپاره جوړه شوې ده اوس په درته اوریدونکو تاندي هیلې پروګرام وړاندې کو دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د خزو د یو ادبي ملې په اړه تاسو ته معلومات درکو د خبرونه جوړونکې فرخنده اسد ده
د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو
اوریدونکو د پیښور په بینظیر بوټو په هنتون کې د خزو ادبی میله تر سره شو. په دغه میله کې د هنر او ادب سره تړلو غنو خزو ګډون وکړ. دا تاندې هلی پروګرام دی او زه فرخند اسد په کتابو ته پر دغه موضوع نور معلومات ترکوم. د پیښور په بینظیر بوټو شهید په هنتون کې د خزو ادبی میله تر سره شو چې په کې غنو خزو ګډون وکړ. دغه میله چې 15 ورځې وا په کې هر ورځ ادبی پروګرامونه د شاعرۍ او نثر پر هغه کتابونو بحثونه وشول چې لیکوالي خزتی پودغو کې زیاتره خزو لیکوالانو هم په دې میله کې ګډون وکړ. د دې میلې په جوړونکو کې د بینظیر بوټو پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر حامده حمدا مال هغه سره په تاندې هلي پروګرام کې خبرې کړې او په سر کې مترې د دغه میلې په اړه پوښتلي.
ایونت چې دا صرف د شهید بینظیر بوټو ومن یونیورسيټي ایونت نه دی، دا کې پی فرست ومن لټریچر فیسټیوال دی کنه جی. نو دا الحمدلله دا ریکارڈ دی په پاکستان کې چې د دې نه مخکې چې دا وومن لټریچر فیسټیوال نه دی شوی. بل دې کې زموږ سره د کے پی کے د چترال نه د ڈی اے خان نه د ډیفرنٹ زینو نه موږ سره اپلای شوی دا کسان راغلی دي، پارٹیسپینٹس دي، د پنجاب نه ایونت شوی دي. نو دا سیده چیزی دا یو خدغه خبره ده.
او ډاکټر حمیده دا میله چې کومه وبانه د کتابو مختلفی ورځي تقسیم کړی دي، جګینې په دې ورځ به دا کار کوو، په دې ورځ به دا کار کوو.
زمونږ چې دی جی دا دغه زمونږ هر ورځ ورسره نه ویني وی یو یو دغه یی کنه دا مطلب زمونږ انوګرل پر ډیسټریکټ کونسل کې او شو بیا زمونږ لانچینګ گورنر سیب کړي وی انوګرل مټ ډیسټریکټ کونسل کې میئر سیب زبیر علی سیب او بیا زمونږ چې کوم دی په یونیورسيټي کې په 7 تاریخ باندې سیشن شروع شو، پیرل سیشنز چلیدل او پیرل سیشنز کې زموږ پر ډے 20 سیشنز کې لکه زموږ 60 سیشنز شو په دې دغه کې ټیک شو جی. او ورسره په 7 باندې بیا زموږ د منسٹری انڈسٹریز مونږ راغلو، هغه زموږ د سٹالز انوګرل او ډیر زبردست کوم سٹالز مونږ ته لګیدلې دي. نن پکې میډم چې کوم دی پرایز ډیسټریبیوشن مونږ کو فرست ټاپ 3 سٹالز چې کوم دی داغي او
د دې سٹالز زموږ د دې ښځو سټالز مو کنه لکه مختلف شان
چي دي. 95% دي د ښځو سټالز یو سړی پکې زه هیلپرز چې دي نو کار کوي کنه نو ځکه بزو يم چې دا 5% پکې سړی دی او 95% بلکې 5% ما ډیر وي هارډلی ور 3% سړی. او باقي دي کې چې دي زموږ سره د بک سټالز دي، د کیلیګرافي دي، د آرټ اینڈ ډیزاین دي، دا هر قسم لکه دا هینڈ میډ چې کوم جولری دا ماشومان جوړا کړی دا او دا نیو سٹارټ اپس چې کوم دي دا پکې دي. اور دا زموږ سٹالز ډیر زبردست دي، ډیر کامیاب شو، ډیر ماشومان او ډیر خلکو ځکه غنی چې مطلب خوشاله دي، ایکسایټډ دي ورته ډیر زیات.
او ډاکټر حمید تاسو ذکر کوشش د ډیر لرو زینو نام لکه ډیر اسمل خان دا سي نور زینو نام خزر اغلی دي کنه دا زیاتره شاعران دي لیکوالان دي کنه نور سو
دا لیکوالان دي شاعران دي دي د وومن امپاورمنت لپاره ډیر کارونه کړی دي. او جی تاسو ته بل خبر نن چې کوم دی زمونږ همدغه شانتي کې پیرل سیشنز چلیدل، ورک شاپس چلیدل، اثر بک ټاکس چلیدل. دې کې ډېر رینون خزي زمونږ چې سیشن چیئرز دي او کوم چې دا ایمرجینګ رائټرز دي چې کوم دا نوي کسانې دي نو دي خپل خپل هغه دغه کوي. خو دا صرف دا نه دي چې لکه افسانې او ناول او دا خبرې ډیسکس کیږي، په دې کې د ساينس لټریچر هم ډیسکس کیږي، په دې کې د سوشل سائنسز او دې کې دا نوی ایشوز لایک کلائمټ چینج او انوایرنمنت او دا هم پکې ډیسکس کیږي. دا زموږ پینل ډیسکشنز دي. ټیک شو، لکه هر یو دغه کې چې ښځه کنټریبیوټ کولی شي نو بس هغه د هغې د ډیسکشن حصه ده. او د دې نه علاوه چې زمونږ چې کوم دی کنه په نن زمونږ د ډاکټر طیبه عزیز یو انټرنیشنل رینوم آرټسټ دا غي په فرست ټایم په پېښور کې زمونږ لپاره په ډیسټریکټ آرکایوز کې خپل پینټینګز جوړول او دلته کې ایگزیبیشن دی. هغه د هغه اوپننګ موږ له کمشنر صاحب کو کمشنر صاحب هم پکې خپل پینټینګز سلیکټ کړل او پرچیز یې کړل.
تاسو چې لکه څنګه دا د نن ورځې دا خبره وکړه، عام خلک چې دي یا عام خزي بزوایمه دي کې څومره دلچسپي لري تاسو دغه تصویر
کې تاسو سوچ ته چې دا د ډی ای خان نا یا د چترال نا یا د اپردین نا یا د هزارې نه چې کوم خلکو مونږ ته پلای وکړه هغه به زه هم چې کله پېښور تم نو راغلی خو دا د هغه خو هغه خلک دلته رالی دي چې هغه د چار دیوارې دن نه خپل آواز دغه پیژن پدی کلچر کې خو تاسو ته پته ده سبا مونږ جی چې کم زمونږ سرمنی د په هغه کې چې دینو جسټس ارشاد کې سر زمونږ چیف گیسټ تا او هغه زمونږ هغه خزل به ایوارډز ورکو چې هغه د 88 ایئرز بوري بوکس لیکلي دي خو د هغه ته د پبلش کولو اجازه نو اوس د هغه نو سی لګیا دي هغه لا هغه پبلش کوي او هغه لا هغه خپل ریکګنیشن ملاويږي نو هغه خزه په کې ایون مونږ شارټ لیست کړی دی ایم اپلای کړي وا هغه پکت کړی دی ای خبرې مې نشي کولای چې فونو کې نو چې خبره کوي نو هغه ته په پوره لس منټه سوچ کې ځکه چې هغه غریبانه په داسې ایج کې دي کنه خو هغه ته هم سبا زمونږ چې دی نو ایوارډز ملاويږي نو دا ډېر زیات انتهایی یونیک قسم کې زمونږ لټریچر دی او دې ته سبل شانتي کې هغه ملاو شو د میډیا کوریج به ته ډېر زیات ملاو شو او زمونږ د کی پی د ښځو یو ډېر پوزیټیو امیج انټرنیشنلی به انشاءالله لړ شي ځکه چې دا په فرست ټایم داسې یو دغه شو دلته خو زمونږ باره کې خو دا ویل کېږي چې بس دا خو میل ډومینیټډ سوسایټي ده او دلته کې خو بس سړي حکم چلی او ښځې او بې کوي بالکل داسې ده خو لکه دلته کې داسې سړي هم شته دي چې هغې داسې قسمه ښځې سپورټ کوي او هغې مونږ له داسې موقع راکوي
اوریدونکو په میله کې د مشاعره ترڅنګ د خزو په حقونو سیاست کې په نمائندګۍ د تشدد د مخنیوي او ټولنه کې د خزو د کردار په اړه هم بیلابیل پروګرامونه ترسره شول. د میله یوې بلې ګډونوالې او لیکوالې ډاکټر انتولسیا مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر پر 8 یې د خپلو کتابونو ترڅنګ له نورو ګډونوالو سره پر دې موضوع خبرې وکړې چې خزې په ټولنه کې د خپلو حقونو لپاره څنګه هڅې کولی شي.
او سیما په دې پروګرام کې زما خپل چې کومونو د درې کتابونو باندې اخر بوختو په هغه باندې به حیثیت مصنف ما خبرې وکړي او به حیثیت ماډریټر مونږ د مختلف کتابونو ریویو وکړو پاره کې یوړم به کتاب چیو نو شهر تنهایی یو کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مزامینو دغه سي بل چې او هغه او محسن احسان شخصیت او فن دا د ادبی شخصیت یو کتاب او دغه خدمات باندې لیکلی شوی هغه باندې مونږ ما خبرو کا چې څنګه دغه رایټر هم نو هغه ما د خبرو کا هغه په ادب کې دغه ښه مقام دی. دغه سي د ډاکټر شاهد سردار کتاب دی کربزی د افسانو مجموعه ده چې د افسانې په ادب کې ښه مقام لري او د نن سبا د سماجی شعور حواله سره د دې حیثیت څه دی او دغه سي مونږ چې کوم دی نو پینل ډسکشن او په پینل ډسکشن کې زمونږ سره موضوع چې لکه پنن سبا دور کې د خواتین چې کوم رائټس دي دا غي د پاره څه کار کوي او څنګه غي خپل حقوق ته پاره جدوجہد کولی شي. دغه څنګه مختلف شاعرانو لا هم موقع ورکړه چې دا غي په خپل شاعرۍ باندې خبر وکړي.
او ډاکټر انتولزیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې داسې پروګرامونه د خزو د پاره سمره اهمیت لري د تاسو څنګه ګوري؟
او زیده خو داسې چلل چې د خزو په ادب کې ډیر زیاته نمائندگی پکار دا او کم چې زمونږ د سماج د کدغنونو د وجینا مشکل دا نو د دې فیسټیول په ذریعہ با د هغه خواتین لیکاریانو نمونه مخ ته راشي کم چې د روایت یا د سماجی کدغنونو د وجینا مخ ته ناراضي مونږ دې کې نوې شاعرات لا نوې چې کم افسانه نگار دی غیلا او مونږ دغه سي ادب په حواله سره مختلف فیلډ پښتو اردو هنکو کې لیکلو والا لمکه ورکړه نو د دې سره به یو غیته ایکسپوژر ملو شي بل یو ادبی انټریکشن هم دا غي او شو کنه چې کوم سینیئر رائټر دی دا غي سره د جونیئر رائټر یو انټریکشن او شو نو د ایکسپوژر نورې مواقع مته پدې کې ملاويږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په پیښور کې د خزو د یوې ادبی میلې په اړه تاسو ته معلومات درکو.
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د ادبی میلی یوی بلی گډونوالی استاد سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خزو د نفسیات او ادب ترمنځ د تعلق په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې خزو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسلې مخې ته راځي، نو د غونډې له لارې د هغې په هواري هم بحثونه وکړل.
جی زخو سونیا شمسیم ده سایکالوجی ڈپارٹمنٹ نا لیکچر ریم وبین یونیورسٹی کے منگل تک د خزو د نفسیات بارے کی خبر اوکڑے چې د خزو نفسیات او د آرٹ او دیس سنگ یو بل سره تعلق تے نو کتا سو ناول نگاری او گوری افسانہ او گوری شاعری او گوری د هر سره نفسیات سره ډیر لنک تے چې زکه چې یو خزو چې سلی کی اگر ڈیفینیٹلی د خپل بیلیف د خپل سوچ او د خپل څومره تجربه چې نچغتی رشیوی او کوم مشاهده چې هغه کړی وی پاغي باندې هغه ټول بیس کوي. نو موږ هغه لحاظ ته حوالے سره خبر یو کې د یو خزې نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې، د هغه په شاعری باندې، د هغه افسانه کې چرته نه چرته د هغه خپل ژوند عکاسی کوي، چرته نه چرته د خپل ماحول عکاسی کیږي.
بالکل، تاسو ډیره ښه خبره وکړه. او سونیا شمس، که موږ وګورو کنه، نو زموږ په ټولنه کې خزو ته هغه شانت کې زبداسو ما چې دومره پاک اختیار د هغې نه چې هغه سولی کی بے چاپ کی بے خلکو سره شریک کی. دې باره کې څه نظرونه تاسو شریک کړل د خود نورو خزو سره او څه فیډ بیک تاسو ته ملاو شو؟
دا خبر وکړه چې څنګه یو پښتون کلچر چې دی، نو دې کلچر کې خزه ډېره پروټیکټ کوي زموږ سړي. نو څنګه د هغې چې کوم لیکل دي یا د هغې چې کوم کار دی، نو هغه څنګه افیکټ کیږي زموږ معاشره کې؟ یو ښځه ته کوم مقام حاصل دی، کوم کوم پرابلمز او کوم کوم مسائل یو ښځه پیش کوي چې کله هغه مخکې راتلل غواړي، لکه چې کومې مسلې یو سړی نه فیس کوي، یو ښځه فیس کوي چې هغه دی هغه ته راځي. بل دا چې سړو ته داسې زمونږ سوسایټ مسله زمونږ کلچر کې زمونږ کلچر کې دا خبره ده چې مونږه ښځه هر یو رول کې چې دی نو هغه نه خوښو. مونږ نه غواړو چې ښځه هر ځای کې مخکې راشي یا د خپل احساسات چې دی ترجمانی دی وکړي. نو هغې حوالے سره مونږ خبرې وکړې چې یو ښځه کم کم مسائل هغې ته مخې ته راځي، چې کله هغه کور نه راوځي، هغه کم کالم کار هم کول غواړي، نو د هغې پلار یا روریان یا چې کوم هزبینډ دی یا څومره هم خلک دي، نو کم کم پرابلمز هغه فیس کوي، د خپل سوسایټي طرف نه کم کم چیلنجز دي هغې ته، نو دې حوالے سره مونږ خبرې وکړي.
دا داندې هلی پروګرام دی اوریدونکو، اوس پکې زو یوې سندرې ته. تاسو د مشال ریډیو تاندې هلی پروگرام ته وګورئ او موږ په دې پروگرام کې د پېښور په شهید بنظیر بوټو په هنتون کې د خزو د یوې ادبی میلې په اړه تاسو ته معلومات درکو. د بنظیر بوټو پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر حامد وای په دغه میله کې د ډیرو لورو لورو سیمو نه خزی راغلی دي او هلته د خپلو لاسي جوړو شوو شیانو سټالونه هم لګولي وو.
زه تاسو ته د مزید یو خبر وکم چې دې کې خو دغه خزې ډېرې زیاتې دي چې کوم هغه خپل هینډ میډ سیزونه چې دي نو هغه پرزنټ کړي. خو دې کې زموږ سره داسې یونیک سټالز دي چې هغه د فیملی خپل فیملی سټالز دي، لکه پای کې پلار هم موجود دي، رور هم موجود دي، ښځه موجود ده، خویندې هم پکې موجود دي، لکه داسې سټالز موږ ته لګېدي. هغه ډېر خوند کوي چې هغه یو پوره فیملی تا ته ولاړ وي او تا له کوکې کوي او ته فریش فریش په هغه ټایم پورې که نه او تا ته هغه هغې خپله جوړه
سوسائٹی کی تاسو خپل خبرو کې ذکر مو کو چې زمونږ یو بل ایمیج تللې دی او مونږ غواړو چې خپل دا مثبت یا پازیټیو ایمیج دا کو د دې څومره اثرات تاسو وینئ؟ دا
ایکچولی دا تاسو دې چې زمونږ کله زمونږ به ډیلی سټوډنټس او فیکلټی لا ال سبا پینل ډیسکشن کول ال سبا اثر کو ټاکس کول، نو اغه چې دین او اغه مونږ په دې کې د دوستي ډیر غټ پلاس دی په دې انکریج کولو کې. دوستي ویلفیر ارګنایزیشن چې دی هغه چې کله دغه وشو اول خو هغه مونږ ته ایز پارټنر انویټیشن راکو، مونږ لاړو، مونږ یې کې پارټیسیپیشن او زمونږ ټول پروفیسران او زمونږ وایس چانسلر پورې مونږ ټول لاړو. او هغه 5 days فیسټیوال او 5 days پکې مسلسل مونږ ښه ایکټیو. بیا هغه نه پس چې کله د عید وشو هغه زمونږ یو میټینګ راغوښتو، هغه مونږ ته وویل چې مونږ تاسو ته ریکوست کوو چې مونږ دغه شانت کې جوین کړو دغه وکړو، او هغه ما ته د دې خبرې لپاره ریکوست کو. ما بیا چې کله سوچ شروع کړ ما وی چې زما لایف مایندر خلکو نه بکار اخلي که نه، بیا مې ځان ته یو کس بل کس د سوشل ساينسز چې څومره ډیپارټمنټ سو د ټولو نه ما سره یو ټیم جوړ شو، ډېر سترانګ ټیم جوړ شو. او زموږ میډم وی سي مونږ ته په هیڅ کې نو نه کړل، بس هغه وی ګو اهیډ بس بیا مونږ شروع شو. زه د چیف ارګنایزر چې کوم دی د خپل ملګرو سره شروع شو. ما مونږ لٹریچر فیسٹیول بارہ کی چې خدای دا بسنګ گو دا بسنګ چې
او تاسو د دې بیلې د پاره دا کمپاین مو څنګه وچلو خپل आवाज مو هغه لری سمو کې چې کوم خزوي کنه تاسو وختل چاغوي د هم دل تراشي، نو هغه ته مو څنګه د خپل پیغام خپل میسج ورسو؟
بس شروع شو بیا مو دغه کو خپل ترو ډیفرنٹ چینلز لکه مونږ چې سوشل میډیا نه استعمال کړل، مونږ کالجز ډایریکټریټ چې د دې ته مونږ لیټر ورکو په خپل لاس لاړم، هغې له ورکو هغې سپریډ کو پټول کې دي کې. بیا مونږ د کالجز نه کالز کېدل، ای ته به مونږ وایي چې تاسو په کوسه کې په مالا کې په کلي کې تاسو چې څوک پېژنئ خو چې فیمیل یو لیکل کوي او لوستل کوي او یا څه ډسټینکشن ورته دي، بس مونږ د خپل هغه دغه راکي که نه، بس هغه یو ایمیل مو جنریټ کو پاره ایمیل کې هغه ډېر را بیا مونږ هر څه چې دی چې مونږ وکړو مونږ خپل حیران وو چې مونږ دا په 15 ورځې کې راټولو څنګه، دا خو ډېر ګران کار دی، ډېر چیلنجینګ کار دی. بیا مونږ د پاره لکه مونږ ته انصاف نه لګېدو چې مونږ ډېر کانټینټس پکې زمونږ لاړل، دغه مونږ نشو دغه کولی، مونږ نشو ځایولی چې کوم ټاپ کوالټي وو که نه، هغه سلیکټ شو هغې راغوښتلې شو هغې تاریخ پلیٹ فارم پرووائڈ شو، گورنر صاحب راتا فری اکوموڈیشن راکو، میئر صاحب راتا دا لانچنگ کی او اناگرل کی دا ریفریشمنٹ وغیرہ دا کنا ظاہر دا مونگا سر دمرا بجٹ کنی کنا، نو آغا ہر سلکا ای مونگا دیر انکریج کرو دا اصل کی دا آغی انکریج کول دا کمیشنر صاحب انکریج کول او دا دی دی دا مونگا لگ مونگا حوصلہ واچولا چی بس خیر دی پا پش لاس مونگا دا ہر سر روان کو اللہ پاک دونا رہا مونگو، حالانکہ مونگ سرا بالکل دا دوستی نے علاوہ لکه غټ سپانسر بل نو هغه مون سره غټ زمونږ ټول فاینانشل دغه هغه واغستو.
د دغه ادبی میلې ګډونوالي وایي باید په خیبر پښتونخوا کې د ښځو لپاره داسې ادبی پروګرامونه ترسره شي چې پکې دوی نه یوازې په ادب بلکې د سیاست، هنر او کار په دوران پر خپلو مسلو هم خبرې او بحثونه وکړي.
تاندې هیلې تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادون شو سو واته کاله هم تا کسان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه نکاح نامې دی دی د زمو هزبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم د خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا د دیونه تاندې هلي پروگرام چې مونږ پکې د پیښور په بنظیر بوټو په هانتون کې د خزو د ادبی ملي پاړه تاسو ته معلومات ترکول اوس زفر خند اسد له تاسو نه اجازه خواړم ته خوده پامان
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.